کوم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې د سفي ولستان اگزامو لمړی دغه خبرونه ته راغلاست وایم. په هرات کې د جامو او سنگارتوکو په یو لوی مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله دکاندارانو ته لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان رسیدلی. د هرات سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې اور د هرات ښار په اومه ناحیه کې لګیدلی و او څو ساعته لمبې ختلې. د اور د لګیدو علت د برېښنا د مزو شارټي یاده شوې ده. لږ تر لږه 200 دوکانونه په دې پیښه کې سوځېدلي او مالکان یې د میلیونونو افغانیو د تاوان خبره کړې. چاته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هرات د اطفایې لس تنه غړي د لوګیو په خاطر مسموم شوي دي. په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې یو قومي مشر په دغه ولایت کې وژل شوی دی. اروزګان د طالبانو د وادي ویاند احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل د نجیب الله عرفانی په نوم د یو قومي مشر د ځمکې پر سر د شخړې له امله په خاص اروزګان کې تیره شپه وژل شوی دی. هغه ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي. د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د ځمکو او شخصي شخړو له امله د یو شمېر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان صحي چارواکو ویلي دي چې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب ایالت په یوه لویه لار کې شوې او 8 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې بس بریک کار نه ورکو او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د پنجاب د لویو لارو د پولیسو ویان ثاقب وحید ویلي دي چې دغه بس د پلازمین اسلام آباد لاهور ښار ته روانو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې اورئ چې د یونیسف چارواکو ویلي د طالبانو د پوهنې له وزارت سره خبرې کوي چې د ښوونیزو محلي ټولګیو نصاب هغوی ته وسپارل شي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې د قحطۍ د زیاتېدو راپور خپور شوی. ویل کېږي چې تر 8 میلیون کسان به سږکال پای پورې د خوړو له کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزارانه کیږي. لږ سره فامیل لرم او سره د منګل ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده.
یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
ما سره د سی پی جی له لوري یا د نورو نړیوالو موسسو له لوري یا د خبریالانو د سی مطلب مالی مرسته چا له لوري نه ده سره.
رازو د پروګرام اول مطلب د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري اجانس د یونیسف د ویاند سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغانده، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو ښوونکی دی. وایي تېره اونۍ د درې ورځو لپاره ښوونیز بهیر ودرول شو، خو د تېرې اونۍ له چهارشنبې ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوی. دا وایي د کورنۍ غوښتنه دا ده چې دا ټولګي ونه تړل شي.
موک پینزوی زده کون کلرو در طول مور او پلار هیله لری چه اولادونه در تایو سیاد کلی اول از دکو شاعت پاتی نشی طول من دیو پلرونه هیله لری شی در طولگی در تر لپارا فعال
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دی ویلي، خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداری ورکړی چې په خونیزو پروژو کې له ښکېلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنتا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي، او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دې ژمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخه ونیول شي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د ویان نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او زکوونکي خونځې او تلاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ییز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبردارۍ د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوی، او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مخکې مې د لښکته دوکان درلود، خپل دوکان مې درلود، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجه نه.
د ختیز لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. د چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړې دی وایي د ورځې سل یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې په ډېرې سختۍ کېږي.
نو دغه کله 200 کله 150 کله 300 کار کوم په دغه زما گزارانه کېږي، له سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې دغه په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې دلته ځان سره حساب کړی دا پرونم شل رپې پټول ورته کار کړی اوبه درته مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. 14 محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکي دي، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وایي پلارې نشته او خپلې شپږ کسیزې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي، دی هم د خپلو ستونزو غوټه راته سپړي.
دغه سبا زما ماښام راځم یا 500 روپۍ کېږي، پلار مې مشره بېخي مړه ژوندی ورک ده، شپږ نفر است. حکومت مې دغه غواړم دغه کور کې ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده، او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو اس نیټورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لاس ورځ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو له شنونکي ښاغلي ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلېدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی.
هیوادونه د درویزې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیتوب ته نه رسېږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټوله دنیا کې د دوی په نوم چانده راټولېږي او بینلملي مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري یو د چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ور ودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای ومومي؟
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نوی یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بین وړي ده ټول شیان، که څوک هلته تحصیل کړي وي، که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسېدلي ده، ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې دا دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته هم دا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې لالهند دي، هواره دي، یا په یونان کې په سیندونو کې ډوبي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه ویني؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو، کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق و چې افغانستان ډېر ځورېدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی، دلته یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پات شو خلکو ته، د بېچارګي پات شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ په نوم جګړه دي، یو ورځ د دیو شي. افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دي. افغانان باید خپل سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسېږي. موږ هم دلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، کملت یو، کنه یو حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو شنونکی چې د بشری مرستو د مؤثریت په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
ور بشو. د خبریالانو په اړه یو ریپورت له افغانستانه بهر یو شمیر خبریالانو ویلي، تر اوسه د خبریالانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبریالانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې 80% نمایشي دي او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د بده سال کې د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي، د تیر 2021 کال راهیسې د افغانستان خبریالانو ترڅنګ د دوه نور هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستی شوی دی. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستی جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی د افغان خبريالانو سره چې هیواد بهر دي د مرستو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وي په تیر څه باندې یو نیم کال کې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. په پاکستان کې یو افغان خبريال چې نو غړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبريالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړي. د ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي خو په وینا یې اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ما سره د سی پی جی له لوري یا د نورو نړیوالو موسسو له لوري یا د خبريالانو د سي کومه ټولنه یا همکاري ټولنه نو ما سره د سي کومه مرسته مطلب مالی مرسته د چالو لوري نه ده سره، خو ما بیا هم ورته بار بار ایمیلونه کړي دي، خپل ستونزې مې ورته بیان کړي دي، مشکلات مې ورسره شریک کړي دي، خو د ځینو موسسو له لارې دفترو له لارې جواب راغلی دی، خو هم منفي راغلی دی. لکه داسې جواب یې راته راکړی دی چې موږ سره مثال کوم فنډ موجود ده، کوم بجټ موجود ده، د خاص خبريالانو لپاره ده، موږ نشو کولای چې مثال تاسو لیست کې شامل کړو.
دغه افغان خبريال وایي په پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخ دی او نشي کولای په آرام خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبريال عبدالحد زیرک به د خبريالانو سره د مرستې اړوند د نړیوالو بنسټونو لخوا خپاره شوي راپورونه تر ډیره نمایشي ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغه خبريالان چې په پاکستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي.
د خبريالانو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې په 80% نمایشي راپورونه خپروي. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان له سختو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د ستونزو د اورېدلو یې هیڅوک نشته. ممکن د یو شمېر بنسټونو لخوا به خبريالانو سره نقدي مرسته شوې وي، خو د پاکستان اوسني سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په کتو دا مرستې ډېرې کمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د جون په 14 په خپل نوي راپور کې ویلي هغه خبريالان چې د 2020 کال راپدې خو د طالبانو د ظلمونو تاوتریخوالي له امله جلاوطنۍ ته مخه کړې. دغه کمیټې په خپل راپور کې زیاته کړې دوی یوه بیا ځله د جلاوطن شویو ژورنالستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبريالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور له مخې په تیرو دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوې دي. سره لدی چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، زیات شمېر خبريالان د ځان خوندیتوب لپاره د افغانستان ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختیايي پروژو د پروګرامونو له ټکنې کېدو شکایت کوي. دوی وایي د ځینو دغو پروژو کارونه نیمایي پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواریدو ترڅنګ د سیمې خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیايي پروژو د پلي کېدو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلی کړي چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډیری پراختیايي پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار لاندې وو او د سقوط رسم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و. 220 روغتونو هغه ودانه چاره پاتیا فیصد دغه چاره بشپوری شوی دی پاتې د شل فیصد کار پاتې دی دوه کاله تیری په ټپو ولر دی د دې تر څنګ د افغان سید جمال الدین د پونتون د لیلی ودانه چاره چې هغه هم تقریبا اویا فیصد چاره بشپوری شوی دی نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه عمده پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزه واره کړي.
د بدخشان ولایت درګو ولسوالۍ اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه مه سړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
څنګه دا هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي ناروغانې په ځانګړې توګه امیدوارې ښځې چې روغتون ته انتقالېږي د سړک د خرابوالي له امله خوندګي سره مخ کېږي. 2 کیلومتره سړک دی که تیر شي د خلکو ستونزې هم هوارېږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت وایم زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایم نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چارواکي مشر ایزابل موسارت سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشري ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د دې جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پرې کېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وربشو د روسیې په اړه یو رپورټ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو. دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات بل احمد شیبار واورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د یوې برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سینټ پیټرسبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک چې د روسیې د شکست فکر نه کوي.
لومړۍ برخه یې بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سینټ پیټرسبورګ له غونډې څو ساعته نه و تیر شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملن دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن په واشنګټن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل:
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نښې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې نشتې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه، د روسیې 5528 پوځیان په دې جګړه کې وژل شوي دي چې په دوی کې 2150 افسران دي. دا څېړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 116 پیلوټانو د مړینې خبر هم تاییدوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم مارینا خان در و پیژنو یو افغانی الاصل بریتانوی چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلی دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونی کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې پرسنیو کې د دې مسلې او دغه ښکلي رنگ ډیر ذکر نه کیږي. اسرار علم مومند د اسوسییټډ پریس د ویډیو ریپورت په اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکمه ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته ښودل غواړي، چې دا رنګ د هیواد چې له جنګ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامې او زیورات خرڅوي، د مه په دویشتمه یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم له دا کار شروع کړ، نو پته راته نه وا چې د جنکو نمائندگی څومره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکې با اختیار کړو، ځکه چې ما ته پر دې اړه ډېر پیغامونه راغلل. نو له دې کبله زما اهداف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایات څومره ښکلي دي. نو دا غسې دي چې ما غوښتل وی خیم.
مرینا خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا خالی خرڅول وو. خو دا مهال د نوموړي سره څه باندې 40 مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2020 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مارینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانې ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلی او ګڼ رنګه دی. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنو کې زموږ د ښکلي کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنګینه او خوندور دی. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې وښایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دی، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینی وسیله یې همدغه روزګار دی.
ستاسو له پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي. ډیر دغه د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړېدلې دي. دغه دوه کاله کې چې نړولې دي، سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو. نو دغه دوکانونه دا ولس ته تاوان ورسوي. دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمینداور د کانال کار باید وکړي. دغه 380 کاري د مشه بابا د وخت دین اوس وسونه مخلوکي څه کو بنه لري. نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غمی وخري. نو دا څه وکړي؟ د مسلمانان بهر شي چیرې بلاش پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ در بیا زادی را دو کاتون کو حاضرین کو ته سلام دی. ولاد د غزنی ولایت خوګانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نستا دو بوله کمی سره مخ یو. نو د ازادي له رادیو له کارکون کو دغه مده اوتنه د سیدا زموږ راکټر ورته چارواکو ورسه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی، غزنی ولایت اوسیدونکی یم. یما خاص افغانستان شروالی دی فاردا پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی و کې زیات سودا کاریول کیږي، په وړو کې اچول کیږي. هغه وړو مقصد